بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف او وروسته ورکړو نو وای چې نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول، او په دغسې حال کې خوشحالی کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د پنجشنبې ورځ د 1444 هجري لمریز کال د چونګاغ د میاشتې 6 د 1444 هجري قمري کال د محرم الحرام د میاشتې 18 او د 2015 میلادي کال د جولای د میاشتې 12 نیټه ده. خوګوریدونکو، تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د بریکس په نوي پراختیا بانک کې د ایران غړیتوب ولې اهمیت لري نومیږي. بیا ستوري په لمن کې پروګرام درته وړاندې کوو، ورپسې د نوبل نړیواله جایزه تری حقیقت اور عنوان د ځانګړی پروګرام هم لرو، او په آخر کې به تلپاتې خوشبوئی پروګرام درته وړاندې شي. ډیرو قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او د غراس چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstudy.ir/bs. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ایزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شان دمې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې.
عزتمن اوریدونکو، سم پام وکړی خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران د نړیوالو اصولو د دړې وړې کېدا په باره کې خبرداری ورکړ. قاتلو سهونستانو د ایران له غاښ ماتونکي ځواب څخه عبرت ترلاسه نه کړ، او طالبانو یو کس په اعدام محکوم کړ.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته اوروي. ایران د نړیوالو اصولو د دړې وړې کېدا په باره کې خبرداری ورکړ. ایران خبر یا جانس راپور کړی. د ایران د باندنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بکایی په ایکس پاڼه کې د امریکا او د سهونیست رژیم د دباو او روب له کابله په نیوکي فلسطین کې د اسرائیلو د جنایتونو په باره کې د ملګرو ملتونو د تحقیق د کمیسیون د غړو ډلیز استعفا ته غبرګون وښوده. هغه زیاته کړه، کله چې د ملګرو ملتونو یوه ځانګړې راپورټره له بدمعاشۍ او بایکټونو سره مخامخ کیږي او د نیوکي ټاټوبو د تحقیق د کمیسیون غړي ډلیز استعفاګانې ورکوي، یعنی نړیوال ارګانونه نور د حقیقت د ثابتولو حق نه لري. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بکایی په دوام کې وویل، د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټرې فرانچیسکا البانیز پر ضد له بایکاټونو لګولو وروسته په نیوکي ټاټوبو کې د تحقیق د کمیسیون د غړو ډلیز استعفاګانې یوه ساده پیښه نه ده، بلکې دا د نړیوالو اصولو او د حقوقي نظم د دړې وړې کېدا د خطرې ټالی ده. بکایی دې ته په اشاره سره چې نړیوالو ارګانونه د خپل رواوالي، کرندوالي، اقتدار او دندې د له لاسه ورکولو په حال کې دي جوته کړه. د راتلونکو نسلونو ته به ولویلي چې نړیوال نظم په جنگ سره نه، بلکې د بېعدالتۍ او د ظلم په وړاندې د دوه ګونه معیارونو د بېعملۍ او د چوپتیا په دلیل تباه شو.
ایرنا خبری آژانس راپور راکوي، د پاکستان یو پخوانی چارواکی او د واکمن مسلم لیگ د نواز شریف څنګه یو غړی خواجه سعد رفیق په سوریه باندې د اسرایلو رژیم تیری شرمونکي وباله، او هغه د ترکیه او د سعودي عربستان لپاره ستر چلنج وباله، او زیاته کړه قاتل سهونستانو د ایران د اسلامي جمهوریت له غخماتونکي ځواب څخه عبرت نه دی اخیستی. د پاکستان د واکمن مسلم لیگ ګوند لوړوت په سیاستوال خواجه سعد رفیق نن په یو پیغام کې وویل، د سوریه پر ضد د اسرایلو رژیم نیوي حمله یو شرمونکي ختمونکي تیری دی. هغه صهیونیست رژیم د غزې د خلکو قاتل وباله او زیاته کړه دغه رژیم ته امریکا تر غیر قانوني سرپرستی د لویدیځو هیوادونو په ناجایز ملاتړ او له بدمرغه د مسلمانو هیوادونو د بې عملی په وجه په سیمه کې په یوه بدماش بدل شوی دی. د پاکستان د اورګاډو پخوانی وزیر خواجه سعد رفیق زیاته کړه اسرائیل په نړیواله سویه د امریکا د رسوایۍ لپاره هیڅ فرصت له لاسه نه ورکوي.
د پاکستان د پنجاب صوبې په ځینو سیمو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان د پنجاب صوبې د اوبو د فاضلابو ادارې ویاند ویل چې د دغه صوبې په ځینو سیمو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی ځکه چې سختو بارانونو هلته سیلاب رامنځته کړی دی. پرون او بل پرون د پاکستان د پنجاب صوبې په بیلابیلو سیمو کې د سختو بارانونو او د طوفانونو له کبله تر اوسه 33 کسان وژل شوي او 146 نور ژوبل شوي هم دي. د مړو او د ژوبلو کسان د شمیر د زیاتېدا خطر هم هغه شته. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې په تېرې دوشنبې ورځ د جولای د میاشتې تر 18 نیټې پورې په ټول هیواد کې د سختو بارانونو او د طوفانونو د راتلو خبرداری ورکړی وو. د پاکستان د پنجاب صوبې د اوبو د فاضلابو ادارې مشر تایب پاریدو ویل په پنډه چکوال او ګیر چاپیر سیمه کې د سختو بارانونو له کبله په سیندونو کې اوبه بیخي زیاتې شوي دي او د سیلاب په شان حالت یې رامنځته کړی دی. 13 کسان چې د پاکستان د پنجاب صوبې په مرکز لاهور ښار کې، 8 کسان په فیصل آباد سیمه کې، 4 په پاک پټن سیمه کې او 3 په شیخوپوره او اوکاړه سیمه کې او 1 په ننکانه صاحب او 1 بل په ساحیوال سیمه کې وژل شوي دي. په پاکستان کې هر کال د منسون بارانونو له کبله د جون د میاشتې له میاشت ستمبر ته میاشتې پورې دوامداری سخت سیلابونه راځي او په سلګونو کسان پکې مړ کېږي او ډېر کروندو او کورونو ته تاوانونه هم پکې رسیږي.
د افغانستان د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر وایي چې د غډلې یو کس د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په تور پر اعدام محکوم کړی دی. خیبر نن په یو خبر پاڼه کې زیاته کړې ده چې دغه کس عبدالعلیم خاموش نومیږي او د پکتیکا ولایت د جاني خیلو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. طالبانو ادعا کړې ده چې د دې ډلې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورانو عبدالعلیم مقدساتو شریعت او د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په تور نیولی دی. د ډلې ادعا کړې ده چې تورن کس خپل جرم منلی دی. طالبانو دا نه ده څرګنده کړې چې د هغه د اعدام حکم به کله او چیرته اجرا کیږي. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنې دو وروسته 9 کسان پانسی کړي دي.
د فلسطین د شهید شوي کسانو بشپړه پیرس خپور شو. زمون خبریال راپور کړی د فلسطین د روغتیا وزارت په غزه ترنګ کې د هر شهید شوي کس پیرس خپور کړی. د فلسطین د روغتیا وزارت د 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له 8 نیټې راهسې په غزه ترنګ کې د جنگ له پیلې دا راهسې هلته د هر شهید شوي کس پیرس خپور کړی چې پکې د هر شهید شوي کس نوم، عمر، جنسیت او هویت اعلان شوی. د اسرائیلو ظالم رژیم تر اوسه د فلسطین 50,000 او 300 بېګناه خل شهیدان کړي چې پکې 9,350 کسان له یو کال څخه د کم عمر ماشومان هم تر سترګو کیږي. بل خبر دا چې اسرائیلو نن سهار هم 13 نور بېګناه فلسطینیان شهیدان کړل چې 14 یې په غزې ترنګه کې وو. دغه راز په غزې کې د فلسطین د روغتیا وزارت وویل چې نن ناوخته به غزې ته درمل او واکسینونه چې په ټرکونو کې بار دي ورسیږي. دغه راز د اسرائیلو رژیم په وضو ویل چې په غزې ترنګه کې په جنگ کې د دغه رژیم دوه پوځیان سخت ژوبل شوي دي. بل خبر دا چې د منځني ختیځ په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي سټیو ویټکاپ وویل چې په غزې ترنګه کې د اوربند لپاره خبرې ښې پر مخ روانې دي.
زموږ خبریال راپور راکوي چې د عراق په ختیځ کې په الکود ښار کې د روغتیا وزارت چارواکو او د پولیسو دوو سرچینو ویل په الکود سیمه کې په یوه ودانۍ کې د ستر اور د لګېدا له کبله کابو 70 کسان وژل شوي او 11 نور کسان بې درکه شوي دي. په همدې وضعیت د الکوت ځایي حکومت درې ورځې ویر اعلان کړی. په ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې د عراق په الکوت ښار کې په یوه 15 پوړیزه ودانۍ کې اور لګېدلی او اور وژونکي هڅه کوي چې دغه اور مړ کړي. د الکوس سیمې د روغتیا وزارت چارواکو ویل چې موږ تر اوسه د 950 قربانیانو نومونه لیکلي دي، کوم چې مړه شوي او یو کس بیخي زیات سوځېدلی چې له پیژندګلوۍ تیر دی. هغوی ویل چې د نورو کسانو مړي هم شته دي چې تر اوسه د اور له کبله تر خاورو خزلو لاندې دي. د دغه اور د لګېدا علت تر اوسه نه دی معلوم، خو د دغه ولایت والي وویل چې د تحقیقاتو لومړنۍ نتیجه به په 48 ساعتونو کې اعلان کی.
د سوری د هما ولایت خلکو د صهیونیست رژیم تیری په کلکه وغندل. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د سوری د پلازمینې دمشق په شمال کې د هما ولایت اوسیدونکو د مظاهرو په ترسره کولو سره په خپل هیواد باندې د صهیونیست رژیم تیری وغندل. د سوری د هما ولایت اوسیدونکو په تیره بیا د هما خار خلکو د خارونو په اصلي میدانونو کې په غونډو جوړولو سره د خپل هیواد په کورنیو چارو کې د صهیونیست رژیم د لاسوهنې په ختمېدا ټینګار وکړ. په دغو مظاهرو کې ګډون کوونکو د خبرو اترو له لارې د داخلي مشکلاتو د حل کولو غوښتنه هم وکړه. څو ساعته مخکې د سوری په حلب ولایت کې په سوری باندې د صهیونیست رژیم د تیریو د غندلو لپاره ورته مظاهرې وشوې. د صهیونیست رژیم جنگي الوتکو پرون د یو شمېر هوایي بریدونو په ترسره کولو سره د سوری د ولسمشری په معنی چې په کسر الشاب مشهوره ده او د دمشق په خوا کې د کاسیون په غره په لمن کې پراته ده بمباریانې وکړې. د دغو تیریو په دوام کې د دمشق په اموین میدان کې د سوری د لوی درستیزوالۍ په ودانۍ باندې د صهیونیست رژیم جنگي الوتکو څلور هوایي حملې وشوې. دا لومړی ځل نه دی چې صهیونیست رژیم د امنیتي اداګانو په مطرح کولو سره د سوری په خاوره باندې حملې کوي. د سوری د پخوانی ولسمشر بشار اسد د حکومت لنس کوریدا وروسته صهیونیست نیوګرانو د سوری یو شمېر سیمې نیولې دي او په بیلابیلو پلمو سره یې سختې هوایي حملې هم کړې دي. په سوری کې د بشار اسد حکومت لنس کوریدا وروسته د موقت ولسمشر محمد ابو الجولانی ته لاړوند مناصرو سره د سوری د دروزیانو څو ځله جنگونه هم شوي دي.
دا خبرونه د تهران رادیو نه اوري. ایرنا خبری آژانس راپور ورکوي چې د روسیې د ملي امنیت شورا مرستیال دیمیتری میدودوف په سوریه باندې د صهیونیست رژیم تیری ته په غبرګون کې ټینګار وکړ. اوس د حقیقي ترهګرو د پیژندلو وخت را رسېدلی دی. هغه ویل اوس وخت را رسېدلی چې دوباره غور وکړو چې حقیقي ترهګر څوک دي. په سوریه کې د بشار اسد د حکومت له نسکورېدا وروسته اوس اسرایلو د دغه هیواد ډېرې سیمې نیولې او هلته خپل پوځیان دیره کړی دی. د سوریه په شمال کې د امریکا په اډو کې هم زرګونه داعش ترورستان شته دي چې هغوی ته پوځي روزنې ورکړل شوي دي. صهیونیست رژیم د سوریه په پوځي وسونو باندې بیا بیا حملو او په دغه هیواد کې د قومي او د هویتي اقلیتونو په ملاتړ کولو سره په څو کمزورو او کوچنیو هیوادونو باندې د سوریه د ویشلو هڅه کوي.
او وروستی خبر دا چې د کولمبیا ولسمشر له ناټو سره د ملګرتیا د ختمولو خبر ورکړ. زمون خبریال راپور کړی د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پیترو په یو لړ څرګندونو کې له صهیونیست رژیم څخه د ناټو تړون د ځینو غړیو په ملاتړ باندې نیوکې سره له ناټو سره د ملګرتیا د ختمولو لپاره د خپل هیواد فیصلې خبر ورکړ او ټینګار وکړ. کچیرې د ناټو غړي هیوادونه د اسرائیلو لخوا د فلسطینیانو د نسل کشۍ په څنګ کې ولاړ دي، نو په دغه تړون کې زموږ شتون بیا څه معنا لري؟ هغه په کولمبیا کې د هیګ د ډلې چې په بوګوټا غونډې مشهوره ده د وزیرانو په لومړنۍ غونډې کې په دې خبرې سره چې هیواد د بشریت د ژغورلو لپاره د یو پوځي ایتلاف د جوړولو د اړیا ملاتړ کوي زیاته کړه. د صهیونیست رژیم له حملو څخه د ناټو د ځینو غړو هیوادونو ملاتړ له انساني اصولو سره په تضاد کې دی. د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پیترو د غراز دې ته په اشارې سره چې هیواد اراده لري صهیونیست رژیم ته د ډبرو د سکارو صادرول بند کړي ویل، د کولمبیا صادراتي ډبرو سکارو باید د وسلو په جوړولو کې استعمال نه سي کوم چې د ملکي وګړو ژوند ته ګواښ کوي. ناټو د کولمبیا، ارجنټین او د برازیل درو هیوادونو له لارې له ناټو بهر د اصلي متحدانو په توګه په لاتینی امریکا کې نفوذ لري. د امریکا پخوانی ولسمشر جو بایډن مخکې په رسمي توګه د کولمبیا حکومت د واشنگټن لپاره د غیر ناټو اصلي متحد په توګه معرفي کړی و. ارجنټین او برازیل هیوادونه هم له ترتیب سره سم له 1998 او 2019 میلادي کلونو راهیسې له ناټو بهر د امریکا متحدان ګڼل کیږي. خبرونه پای ته ورسېدل. لمننه ډیره ډیره مننه. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو اوس هم پام وکړئ نننۍ سیاسي تبصرې ته چې د بریکس په نوي پراختیا بانک کې د ایران غړیتوب په ولی اهمیت لري تر عنوان لاندې دی. د روسیې د مالی وزیر مرستیال ایوان چپسکوف په روسیې کې د ایران له سفیر کاظم جلالی سره په کتنې کې ټینګار وکړ چې روسیه د بریکس په نوي پراختیا بانک کې د ایران د غړیتوب ملاتړ کوي. په روسیه کې د ایران سفیر کاظم جلالی هم په دغه کتنې کې په ټولو اړخونو کې د دواړو هیوادونو ملګرتیاوې مخ په زیاتې دا وبللې او ټینګار یې وکړ په تیرو دوو کلونو کې د دواړو هیوادونو مالی او بانکي ملګرتیاو ډیره وده کړې ده. کاظم جلالی زیاته کړه په بانکي او مالی برخو کې د ایران او د روسیې دوه اړخیزه ملګرتیاوې د بریکس ډلې د بریالۍ بیلګې په توګه وړاندې کېدلې شي. د بریکس د غریب هیوادونو د نوي پراختیا بانک ان ډي بي په 2014 میلادي کال کې په برازیل کې د بریکس ډلې په شپږمې غونډې کې د حکومتونو ترمنځ د یوې موافقې پر اساس جوړ شو او د دغه بانک د جوړولو اصلي هدف د بریکس ډلې په غریب هیوادونو او مخ په ودې هیوادونو کې د مختلفو پروژو ملاتړ بلل شوی دی. د بریکس ډلې د غریب هیوادونو د مرکزی بانکونو د مشرانو او د مالیه د وزیرانو نو غونډه روان میلادي کال د برازیل هیواد په پلازمینې ریډیو جنرو کې وشوه. په دغه غونډه کې د ایران د مرکزی بانک پلاوی د بریکس په نوي پراختیا بانک کې د نویو غړیو د منلو د کار په اسانولو او د پایدار پراختیا او د بیخ بنایي پروژو په مالی تامینولو کې د دغه بانک پر رول ټینګار وکړ. د ایران د مرکزی بانک مشر محمد رضا فرزین مخکې ویلي وو چې د په بریکس په حوزه کې د بریکس په نوي پراختیا بانک کې د غړیتوب غوښتونکي یو کوم چې زر عملیات تکیږي. هغه ویل چې په دې زمینه کې د هندوستان د جنوبی افریقا او د چین په شمول د بریکس ډلې لغړیو سره ضروری خبرې اترې پیل شوې دي. د بریکس د نوي پراختیا بانک مشر ډیلما روسوف په بیجینګ کې د ایران د مرکزی بانک له مشر فرزین سره په ورستۍ کتنې کې له دغه بانک سره د ایران د اسلامي جمهوریت د یو ځای کېدا په وړاندې د بریکس ډلې په فیصله ترسره کولو غونډو کې د خپل مثبت نظر د وړاندې کولو خبر ورکړ. د بریکس ډلې په نوي پراختیا بانک کې د ایران غړیتوب په بیلابیلو سیاسي اقتصادي او نړیوالو اړخونو کې اهمیت لري. د بریکس ډلې د نوي پراختیا بانک د لویدیځو هیوادونو له بانکي سیستم څخه د یو خپلواک مالی اورګان په توګه عمل کوي او د لویدیځو هیوادونو د مالی سیستم سویت ځای ناستې کېدلی شي کوم چې د امریکا او د ځینو اروپایي هیوادونو ملاتړ لري. د بریکس ډلې بانک د غراز د امریکا له بایکاټونو سره د مقابلې لپاره په ملي کرنسیو سره د مالی راکړې وکړې د ترسره کېده امکان برابروي. د بریکس ډلې د نوي پراختیا بانک په لومړي سل میلیارډ ډالرو پانګونې سره په غړیو هیوادونو کې د پراختیا او د بیخ بنایي پروژو په تامینولو بوختیږي. ایران کولی شي له دغو سرچینو د ترانسپورت، انرژي او د نورو سترو بیخ بنایانو لپاره استفاده وکړي. په دغه بانک کې غړیتوب له بریکس ډلې هیوادونو سره د تجارتي مبادلاتو د زیاتېدا امکان برابروي چې د ایران د ډول ډول محصولاتو د وړاندې کولو لپاره به پراخ او ستر بازار وي. ایران کولی شي چې له بریکس غړیو سره د تجارتي او لوجستیکي ملګرتیاو د پیاوړتیا لپاره په خپل تجارت او معاملاتو کې د چین له یوان، د هندوستان له روپۍ او د روسیې له روبلو څخه استفاده وکړي او په ډالرو باندې اړوندوالی کم کړي. د بریکس ډلې په نوي پراختیا بانک کې غړیتوب د ایران ځایګي د یو اقتصادي قدرت په توګه د انرژي په برخه کې او د غراز د نویو ټکنالوژیو په برخه کې په نویو ظرفیتونو په دلودلو سره پیاوړی کوي او په نړیوال مالی نظم کې د ډیر اغیز د شیندلو امکان هم برابروي.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته مازیګرانه پښتو خبرونه اورئ.
ستوري پلمن کې
د تهران د پښتو خبرونه درنو او قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د ستوري پلمن کې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره ملګرتیا وکړئ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، له شک پرته سعدي شیرازي د پرسه د پاسمان کې یو ځلان دستور دی. هغه حکیم چې لیدلوګي د جغرافیې سرحدونو او خوا د ټولې دنیا د خلکو په ژوند کې ځای لري. خوشحال تاسو لپاره جالبه وي چې پوه شئ د سعدي نوم او یاد له پیړیو پیړیو راسې په جاپان کې یو متنوع او بلډای کلتور لري او اوریدل کیږي. نن موږ د سعدي او د هغه له اثارو سره د جاپانیانو د بلاتیا په اړه خبرې درسره کوو او په جاپاني ژبې د ګلستان او بستان ژباړو ته هم یوه کتنه کوو.
دوستانو، له سعدي سره د جاپانیانو د بلاتیا لومړنۍ نښې د یوشیدا ماساهارو په سفر لیکې پیدا کوو. د ناصر الدین شاه دربار ته په اوسني پړاو کې د جاپان لومړنی لیژونکی یوشیدا په 1380 کلونو کې په خپل سفر لیکې د سعدي نوم او د هغه نړیوال شهرت ته اشاره کوي. یوشیدا له فارسي ژبې او ادب سره د مینې په تړاو په خپل سفرنامې کې لیکلي دي: په لرغونو وختونو او منځنیو پیړیو کې په ایران کې ډیر مشهور لیکوالان او ویناوال راڅرګند شول. له دغو کسانو سعدي تر ټولو مشهور دی او د هغه د اثارو ژباړې په اروپا کې په پراخه کچه غوښتونکي او لوستونکي لري. له هغه وخت راهیسې د سعدي نوم او د هغه اثار په ځانګړې توګه ګلستان تل په جاپان کې د ایرانی کلتور او ادبیاتو پورې اړوند لیکنو او لکچرونو کې یاد شوی دی. اوس راځي چې د سعدي د آثارو د جاپاني ژباړې لومړنیو هڅو ته یوه کتنه وکړو. آراکي شیګورو ممکن ده لومړنی جاپاني ایران پو او ادبي عالم وي چې د فارسي ادبیاتو په اړه انتقادي مطالعه ترسره کړې ده. هغه په خپل کتاب پروشیا بونگا کوشی کو، یعنی اندیشه تاریخ ادب ایران، کې د سعدي په اړه لیکي: د ایرانی شاعر مشرف الدین سعدی شیرازی شعر او وینا عملی او لارښوونکی حکمت لري، خو ډیر تخیل نه لري. که څه هم ممکنه ده د عراقی لیدلوری یو څه محدود ښکاره شي، خو جاپانی ټولنې ته د سعدی د معرفي کولو لپاره د هغه څه خورا ارزښتناکې او د ستاینې وړ دي. جاپانیانو ته د سعدی د معرفي کولو لپاره تر ټولو مهم ګام په 1922 کال کې د کاتا او چو او کا لخوا د ګلستان ژباړه وه. دا ژباړه د بارا این د ګلونو باغ تر سرلیک لاندې خپاره شوه او په پراخه کچه یې هرکلی وشو. کاتا او د ګلستان د ژباړې په اړه په خپل جذباتي مقدمې کې لیکي: ګلستان یا د ګلونو باغ زموږ په نړۍ کې د ژوند د حقیقت سمبول دی. ډیری ګلونه لري د ملامتۍ او خبرداري په اغزو سره، خو د سعدي ګلستان اغزي نه لري. سعدي په خپل ګلستان کې خپل سپېڅلی او پاک روح خودلی دی. د کاتا او ژباړه ښکلی او شاعرانه ژبه لري او د ګلستان د جاپاني لیکنې په اړه د هغه ادبي تعبیرونه خورا خوندوره او زړه راښکونکي دي. که څه هم د هغه په ژباړه کې ځینې غلطۍ شتون ولري، خو دا موضوع د هغه د کار ارزښت نه کموي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، توکو زاوا ریوتان هم په 1934 میلادي کال کې د پارسی ادبیاتو د سترو اثارو د معرفي کولو په اړه یو کتاب خپور کړ چې نوم یې ایران مونوګاتاري د ایران کیسې و. په دغه کتاب کې د خیام، حافظ، مولوی، نظامی، جامی او همداراز د سعدي د بستان او ګلستان د منتخبو ژباړې شامل دي. توکو زاوا د سعدي په معرفي کې لیکي: ایرانیان د سادی نازک اخکلی الفاظ او څرګندونې د هغه طبیعي روحیه او د هغه د وینا الی سټایل ته ارزښت ورکوي. سادی خپلې خبرې په خوند او نرمۍ سره بیانوي او د هغه تدریس اسلامي او عرفاني دواړه مفهومونه لري. همدارنګه تکا کوواشی په 1943 میلادي کال کې د ګلستان یو بله ژباړه د سادی بارایان په نوم خپره کړه. که څه هم دا ژباړه له تېروتنو خالي نه وه، خو دا د جاپاني مخاطبانو لپاره د دې ارزښتناک اثر د معرفي کولو لپاره یوه بله هڅه وه. پروفیسور کوریو ناګي په خپل کتاب پروشیا بونګیشی چو د پارسی د روح او جوهر کې چې په 1900 میلادي کال کې خپور شو د ګلستان تاریخ او په جاپاني ژبه کې د هغه ژباړې ته اشاره کوي او د سادی کړاوونو ډک ژوند پړه خبرې کوي. استاد کورو یا ناګي دغه راز دې ته اشاره کوي چې د سادی ګلستان د ایراني ټولنې د اوسنی حالات او د ایرانیانو د ژوند د واقعیت انځور دی او ایرانیان کولی شي په دې کتاب کې خپل اصلي څیره او شخصیت وویني.
په دې برخه کې بیا هم د هغو جاپاني لیکوالانو په اړه غږیږو چې له سادی او د هغه له اثارو سره یې ژورې اړیکې درلودلې دي. د ګامو ری ایچی نوم هم تل په جاپان کې له سادی او فارسي ادبیاتو سره تړل شوی دی. استاد ګامو یو مشهور ایران پوه و چې خپل ژوند یې د سادی د اثارو د څېړنې او ژباړنې ته وقف کړ. د استاد ګامو په لسم تلین کې د هغه ملګرو او زده کوونکو د ګامو ری ایچی سینسی کینین رون شو. د استاد ګامو ری ایچی یادنامه په نوم یو یادګار خپور شو. دا یادنامه د استاد ګامو د تلپاتې لیکنو او د سادی د آثارو په اړه د مقالو ټولګه ده. په دې یادنامې کې یوه په زړه پورې مقاله د ایران پو او د کلیوالي ټولنپوهنې څېړونکي د استاد او اونو موریو لخوا یوه ژوندۍ لیکنه ده. استاد اونو چې د استاد ګامو زوم و په خپله مقاله کې د ګلستان په اړه تازه نظر لري. استاد اونو په خپله مقاله کې لیکي: ما د ګامو لخوا د ګلستان ژباړه څو ځلې ولوستله او پوهیږم چې هغه خپل ټول ژوند د سادی د آثارو او عمومي نظر په توګه د فارسی ادبیاتو څېړنې ته وقف کړی و او ما ولیدل چې هغه په څومره ستونزو او سخت کار سره دا لاره تعقیب کړه. استاد اونو همداراز دې ټکي ته اشاره کوي چې د ګلستان په اړه د هغه پوهه او درک له استاد ګامو سره توپیر لري. استاد ګامو د بودیزم او کنفوسیوس فکر په برخه کې په سابقې سره له سادی سره مینه درلوده، په داسې حال کې چې استاد اونو ګلستان د ټولنپوهنې له نظره او د ایرانی خلکو د ژوند واقعیتونو ته په پام سره درک کړ. دا مناسبه ده چې پوه شو استاد اونو د خپل مقالې په پای کې لیکي: ما ولیدل چې باید ګلستان په یوه نوې روده او طریقه درکړم. له هغه وضاحت او تفسیر سره متفاوت و چې ګامو ورکړی دی. ما فکر وکړ چې د ګلستان یوه نوې ژباړه باید په جاپاني ژبه وشي. زما دا فکر او احساس یو ډول رد او انکار دی، لکه د خپل پلار په وړاندې د یوه نافرمان زوی چلند. دا استاد اونو دا خبرې خی چې د سعدی ګلستان یو داسې اثر دی چې تل کولی شي نوي تعبیرونه او مفکورې رامنځته کړي او مختلف نسلونه تفکر او غور ته مجبوروي.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، د ایران ستر شاعر شیخ سعدی نن هم په جاپان کې ښه پیژندل شوی او درناوی کیږي. د هغه آثار په پوهنتونونو کې تدریس کیږي او د هغه نظریه د دې خاورې هنرمندانو او مفکرینو ته الهام ورکوي. سعدی نه یوازې د ایران شاعر بلکې د ټول بشریت شاعر دی. د هغه فکرونه په هر ځای کې چې وي کولی شي د خلکو لپاره د ژوند لارې خلاصې کړي او الهام بخښونکي وي. سادی نه یوازې په ایران کې بلکې په ټوله دنیا کې د حکمت، پوهې، اخلاقو او د انسانیت د سمبول په توګه پیژندل کیږي. د هغلی توګي او نظرونه له جغرافي او کلتوري سرحدونو او رخوا د خلکو په زړونو کې خپل ځای پیدا کوي او دوی ته د ښه ژوند کولو لپاره الهام ورکوي. سادی یو نړیوال شاعر دی چې د ټول بشریت پورې تعلق لري. هغه د شعر او کیسو له لارې نړۍ ته د سولې، دوستۍ، مهربانۍ او هیلې پیغام رسوي او موږ ته یادونه کوي چې ټول انسانان له ظاهري توپیرونو سره سره په حقیقت کې یوې کورنۍ پورې اړه لري او بیا د یو بل تر څنګ د یوې غوره دنیا د جوړولو لپاره کار وکړي.
ډیر زرمن اوریدونکو ستوری په لمن کې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
ترخا ملانڈا
عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. عزیزانو د خبرونې په دې شیبو کې د نوبل د سولې جایزې ترخه ملنډې ترنوان لاندې له یو ځانګړي پروګرام سره زفاتمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو حضور ته حاضر شویم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوګو دوستانو، لکه څنګه چې په هیګې د نوبل د سولې جایزه چې ماموریت یې په نړۍ کې د سولې لوړول وو، نن سبا د خپل لارې په بدلولو سره په سیاسي جایزې بدله شوې ده. کله چې الفرېډ نوبل په خپل نامې او شخصي لګښتونو سره په 5 علمي برخو کې جایزه ته تاسیس کړه، هغه هیڅ کله تصور نه کاوه چې یو ورځ به راشي چې د دغه جایزې یو برخه چې د نوبل د سولې جایزه نومیږي هغه خلکو ته ورکړل شي چې نه یوازې د ملتونو ترمنځ د ورورګلوۍ او په نړۍ کې د سولې د ودې لپاره تر ټولو ډیر کار نه دی کړی، بلکې د سولې د مخالفت وسیله هم ګرځېدلې دي. د نوبل د وصیت لیک له مخې د سولې جایزه هغه چا ته ورکول کیږي چې په تیر کال کې د ملتونو ترمنځ د ورورولۍ لپاره د ولاړو ځواکونو د له منځه وړلو یا کمولو لپاره او د سولې د ساتنې او دودیدا لپاره تر ټولو ډیر یا غوره کار کړی وي. دا جایزه باید د 5 کسانو د یوې کمیټې لخوا ورکړل شي چې د ناروې پارلمان لخوا پرته له سیاسي ګروهانې او یوازې د نړۍ د سولې د ودې په ګټه ټاکل شوی وي. خو د وخت په تیرېدو سره د سولې جایزه له خپلې لارې وغړېده او د لویدیځي هیوادونو د سیاسي غوښتنو د پوره کولو او هغو هیوادونو باندې د دباو دراوړلو لپاره یو وسیله ګرځېدلې چې لویدیځ ورسره اوږدمهاله دښمنی لري، تر دې حده چې دا جایزه نور د اعتبار وړ نه ګڼل کېدای شي. هغه جایزه چې ډېری وختونه مشهورو لویدیځي جنایتکارانو یا په ختیځ کې غدارانو ته ورکول کېدله چې د ختیځ مخالفینو سره په شخړه کې د لویدیځ د پلی عسکرو په توګه موافقه کړې وه. داسې جایزه چې باید د نوبل د سولې جایزې په نامه بدله شي.
د ډونالد ټرمپ نوم لومړی ځل په 2013 میلادي کال کې د نوبل د سولې جایزې لپاره یاد شو. د شمالي کوریا له مشر سره په لیدنه کې د هغه د رول او په ختیځ آسیا کې د تاوتریخوالي کمولو ادعا لامل، خو آیا دا غونډه واقعا سوله ییزه وه؟ کارپوهان په دې باور دي چې نه یوازې کومه رښتینی او پلی شوې موافقه نه وشوي، بلکې سیمه ییز تاوتریخوالی او د وسلو سیالۍ د دوام مسله موضوع وجود درلود. په راتلونکو کلونو کې ټرمپ له برجام څخه د وتلو، په ایران باندې د بندیزونو سختولو، د صهیونیست رژیم لپاره غیر مشروط ملاتړ او حتی د پوځي برید ګواښولو سره نه یوازې سوله نه ده راوستې، بلکې هغه په خپله د نوې بې ثباتۍ عامل شو. د ټرمپ دوهمه دوره کې هغه بیا د سولې او امنیت د رامنځته کولو شعار سره د ټاکنو ډګر ته ننوت، خو تر اوسه پورې په نړۍ کې د تاوتریخوالي او شخړو د حل لپاره هیڅ نمایشي ژمنې نه دي پوره شوي. په داسې حال کې چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټرمپ ټاکنیزې ژمنې هیڅکله پوره نه شوې، د ډېری کارپوهانو په وینا د غزې په جګړه کې د اسرایلو ملاتړ کولو سره هغه د فلسطینیانو په ډله ییزه وژنه کې د صهیونیستانو د جنایتونو د شریک په توګه معرفي کیږي. د نوبل د سولې جایزې ترلاسه کولو لپاره د متحده ایالاتو د ولسمشر هڅو ته دوام ورکولو سره هغه هڅه وکړه چې ځان له ایران سره د اسرایلو په جګړه کې د اوربند ټینګولو لپاره د منځګړي په توګه وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې یوازې څو ورځې وړاندې متحده ایالات او امریکا د شخړې د یوې خوا په توګه په ښکاره ډول د اسرایلو سره اړخ ولګاوه.
خوږو دوستانو، د نوبل د جایزې په سیاسي جایزې بدلول د کلونو په اوږدو کې څو ځله تکرار شوي دي. نو د دغه انحراف په دوام کې ډېری سیاسي شخصیتونه چې لاسونه یې د لسګونو بلکې د زرګونو بېګناه خلکو په وینو رنګین شوي دي، د نوبل د جایزې ګټلو کې بریالي شوي دي، چې په هغو کې یو د صهیونیست رژیم پخوانی لومړی وزیر مناخیم بیګن هم شامل دی. مناخیم بیگن په 1998 کال کې د کیمپ ډیوډ تړون په پلمه د نوبل د سولې جایزه وګټله چې د اسرائیل او مصر ترمنځ تشپنامه سوله راوستله. په خپلو جنایتونو کې هغه د 1940 کال د اپریل په میاشت کې په دیر یاسین کې یو لا تور او انساني تراژیدیو څخه ترسره کړ، او د هغې ورځې تر ماښامه پورې د لږ تر لږه سل فلسطینیو میرمنو او ماشومانو د وژلو او پر هغو جنسي تیریو وروسته هغه د شپې کا نږدې د قتل عام جشن ولمانځه. دوهم هم د صهیونیست رژیم پنځم لومړی وزیر اسحاق رابین و. اسحاق رابین په 1994 کال کې د اوسلو تړون لپاره د نوبل د سولې جایزه وګټله. هغه د 1940 کال د عربو اسرائیلي جګړې او د 1948 کال د شپږ ورځنی جګړې په سیمه کې د صهیونیست رژیم د یرغل مشري وکړه. په دوی کې دریم کس هم د صهیونیست رژیم اتم لومړی وزیر شمون پیریز و چې د نوبل سولې جایزه یې ګټلې ده. شمون پیریز په 1994 کال کې اسحاق رابین او یاسر عرفات سره یو ځای د نوبل د سولې جایزه وګټله. د لومړی وزیر په توګه د خپلې دورې په بهیر کې پیریز د لبنان په خاوره د برید لپاره د غضب خوشي عملیاتو امر ورکړی. په دغو عملیاتو کې ډېری عام وګړي هم اړ شول چې په سویلي لبنان کې خپل کورونه پرېږدي او د هیواد په شمال کې پناه واخلي. د اقینه قتل عام پیښه چې د غوسې د کولیسترونو عملیاتو په بهیر کې رامنځته شوي، د هغو شپو ورځو تر ټولو وحشتناکه پیښه وه.
څلورم آنګ سان سوچی، د واکمن ګوند مشره او د میانمار پخوانی بهرنی وزیره. سوچی په 1991 کال کې د ډیموکراسۍ او بشري حقونو لپاره د هغې د عدم تشدد مبارزې لپاره د نوبل د سولې جایزه وګټله. د زرګونو روهنګیانو او مسلمانانو د وژنې او بې ځایه کېدو او د دوی د اساسي مدني حقونو د سرغړونې په بحران کې هغه یوازې یو ننداره و چې د پوز جرمونه او جنایتونه تایید کړل. پنځم باراک اوباما د متحده ایالاتو څلور څلویښتم ولسمشر. اوباما په 2009 میلادي کال کې د نوبل د سولې جایزه وګټله، د هغه څه لپاره چې د نړیوالې ډیپلوماسۍ د پیاوړتیا لپاره هڅې بلل شوې وې. د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال او د هغه په امر په اتو هیوادونو یعنی افغانستان، یمن، عراق، پاکستان، سومالیا او لیبیا باندې په مختلفو پلمو بمباری وشوې او په دې هیوادونو کې د امریکا په پوځي عملیاتو کې ډیر ملکي وګړي ووژل شول.
خوږو دوستانو، د نوبل د سولې جایزه یوه ترخه ملنډه په نامې سره د دغه ځانګړي مطلب وخت هم دومره وو، نو له تاسو هم اجازه غواړم
او تاسو په لوی او مهربان لاست.
د بیلابیلو سیاسي، اسلامي، ټولنیزو، اقتصادي او تفریحي خبرونو لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو واوري. تهران رادیو د ټولنې رښتینی هنداره.
ای قوم بهاج رفت کجایی کجایی، معشوقم اینجاست بیایید بیایید، معشوقم اینجاست بیایید بیایید. معشوق تو هم سایه دیوار با دیوار، معشوق تو هم سایه دیوار با دیوار، در بادی سرگشت شما در چی هوایی، در بادی سرگشت شما در چی هوایی. ای قوم بهاج رفت کجایی کجایی، معشوقم اینجاست بیایید بیایید. گر صورت بی صورت معشوق ببینید، گر صورت بی صورت معشوق ببینید، هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید. ای قوم بهاج رفت کجایید کجایید، معشوقم اینجاست بیایید. دبار از آن را بدان خانه بی رفتید،
یک بار از این خانه بریم وام برای تو، یک بار از این خانه بریم وام برای تو. ای قوم به حج رفته کجایی کجایی، معشوقم اینجاست بیایید بیایید. آن خانه لطیف است نشانهاش بگفتید، آن خانه لطیف است نشانهاش بگفتید. از خواجه آن خانه نشانی بنمایید، از خواجه آن خانه نشانی بنمایید. ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، معشوقم اینجاست بیایید بیایید، معشوقم اینجاست بیایید بیایید. یک دسته گل کو و گران باغ بدیدید، یک دسته گل کو اگران باغ بدیدید. یک گوهر جان کو اگر از باری خدایی، یک گوهر جان کو اگر از باری خدایی. ای قوم به حج رفته کجایی کجایی، معشوقم اینجاست بیایید بیایید، معشوقم اینجاست بیایید بیایید، معشوقم اینجاست بیایید
تلپات خوشبوی. د تهران د پښتو خبرونه خوشو مینوالو د تلپات خوشبوئی ل نننې 22 برخې سره زفاطمی ستاسو حضور ته حاضر شوی. په دغه لړۍ کې د اسلامي انقلاب د هغو ویناو او سپارښتنو په باب در سره ژغېږم چې په بیلابیلو مناسبتونو یې د مختلفو موضوعګانو په باب وړاندې کړي دي. نن هم د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د حق وینا په باب در سره ژغېږو چې د روژې د مبارک میاشتې په باب په کې سپارښتنې کړې دي. دوی د روژې د مبارک میاشتې یوه مبارک میاشت بللې ده او په دغه پاکې او محترمې میاشت کې صالح عمل ترسره کول، له ګناهانو ځان ساتل او د خدای په درگاه کې توبه کول بهشت ته واردېده او له جهنمه د لیرې کېده عوامل بللي او فرمایلی دي. د روژې میاشت مبارکه میاشت نومول شوې ده. د دغه میاشتې مبارکه شونه دا ده چې د دوژخ او جهنم له لارې د نجات لاره او فوزون به جنت ده چې د روژې میاشتې په دعا کې لولو: وهذا شهر الهي جهنم او ور او همداراز بهشت او الهی نعمت په همدې دنیا کې موجود دي. هغه څه چې د آخرت انتظار او امید پوره کوي دا هغه شی باطن دی چې دلته دی. و ان جهنم لمحیطه بالکافرین، هم د جهنم دی او هم دلته نعمتونه په همدغه ژوند کې کافران، ظالمان او غولېدلي او مخالفان ژوند کوي. جنت هم همدغه شان. دا چې موږ له جهنمه جنت ته لاړ شو زموږ په لاس کې ده. دا کار هم دلته پوره کیږي او په عیني، باطني او واقعي بڼه کې نعمتونه لیدل کیږي. موږ دغه سفر ته د بدکرداری له جهنمه، د بددلۍ له جهنمه، د نیک تفکر او نیک چلند او نیکو کارونو د جنت او بهشت په لور تحقق وربخښلی شو. له دغه جهنمه چې د دغې دنیا مال دی، د نیک کردار بهشته، د نیک فکر کونې بهشته او د نیک چلند او نیک خوی بهشت په لور بدلولی شو. د دغه حرکت نامه انابه ده، یعنی توبه ده. نو ځکه په دعا کې هم راغلی دی: و هذا شهر الانابه و هذا شهر التوبه. په توبه سره، په انابه سره له جهنمه عتیق او جنت ته فوزن به ترلاسه شي.